رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدونکو ز نو شب آشنایم دوم پښتو خبرونه اوریدو ته هر کله ویم په روانه خبرونه کې په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي ویلي چې متحده ایالات د جنگ د ختمولو اصول لپاره عجله لري. طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی 12 کسیز ډله رد کړه او د امریکا د سینات د مجلس د خارجي اړیکو جرګه گئی د یمن په جنگ کې د امریکا د نظامی رول د خلق مولو پریکړه صادر کړه.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم درته خبرو. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا په ارجنټین کې کلنۍ غونډه کوي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو گذر نوې پیښه په اوروزګان ولایت کې نن ثبت شوه. په کندز کې د بادامو یو سل څلور بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې شول. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زه او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې لپاره بیړه لري. زلمی خلیلزاد دا خبره د چهارشنبې په ورځ د NBC تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. هغه د افغانستان جنگ یو فاجعه وبلله. له بلې خوا همدغه تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره دوه وارې له ملاقات نه علاوه په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د بخواني مشر د زوی ملا یعقوب له یو همکار سره هم لیدلی دي. ملا یعقوب د طالبانو د اوسني مشر ملا هیبت الله خون مرستیال دی، خو معلومه نه ده چې آیا دغه ارتباطي کس واقعا د ملا محمد یعقوب سره نږدې اړیکې لري او که نه. د NBC تلویزیون وایي چې خلیلزاد له دې نه هم ښه آګاه دی چې جمهور جنرال ټرمپ د افغانستان د جنگ په اړه بې حوصله شوی او ممکن چې د 2000 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې یو ناڅاپه له افغانستان نه د عسکرو د راوستو پریکړه صادر کړي.
طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو لپاره د 12 کسیزې ډلې ټاکل رد کړي دي. طالبانو نن پنځمې په ورځ په دې اړه خپل لومړی عکس العمل څرګند کړ او نه غواړي چې له دې داسې یوه بې وسه او بې طاقته اړخ سره خالي په خبرو خپل وخت ضایع کړي چې د پرېکړو واک او اختیار نه لري. د طالبانو د وایان ذبیح الله مجاهد په دغه بیان کې راغلی دي چې دوی په افغانستان کې له امریکایانو سره جنګیږي او یوازې له هغوی سره به خبرې کوي. مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو په اړه د طالبانو دریځ روښانه دی او د یو مستقل اړخ په توګه یوازې له امریکا سره د مذاکراتو لپاره چمتووالی لري.
په عین وخت کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر جن میټس پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو په خاطر د سولې مذاکرات پیل شوي دي، خو باید وکتل شي چې دواړه خواوې د مذاکراتو په ترڅ کې څومره مخلصې پاتې کیږي. هغه ویل
موږ تر اخري وسې پورې به هڅه وکړو چې افغانان خوندي وساتو. یو څلوېښت هیوادونه هلته دخیل دي. دا په معاصر تاریخ کې د ائتلاف تر ټولو لویه جګړه ده چې د ناټو تر چتر لاندې یو څلوېښت هیوادونه پکې شامل دي او دغه هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د افغانانو خوندي ساتلو ته ژمن دي. دا به د طالبانو لپاره ښه خبره وي چې د بیا پخلاینې بهیر سره یو ځای شي او د خپلو خلکو د وژنې نه لاس واخلي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن نوري. پرون ماښام د کابل په ختیځ کې د G4S په نامه د یو امنیتي شرکت په قرارګاه باندې د موټر بم په برید کې لس کسان وژل شوي او 19 کسان ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پنځو وسلوالو د انجمن کم ودانۍ باندې یرغل وکړ او پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. دغه برید مسؤلیت لا تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
هند او پاکستان دوه داسې اتمي قدرتونه دي چې د سخت دښمنۍ او څو جګړو سابقه لري. اوس غواړي خپل منځي کرکه یوې خواته پرېږدي او د هغو سکانو د ټولنې سره کومک وکړي چې غواړي راتلونکی کال د خپل مذهبي مشر 1550 کلیزه ولمانځي. دواړه دولتونه غواړي د هند د سرحدي ښار نه د پاکستان دننه د سکانو تر مذهبي مسایلو پورې داسې فرعي لاره پرانیزي چې د ویزې پرته تګ راتګ پکې وکړي. د سکانو د مذهبي مشر دا زیارت د هند له سرحد سره 4 کیلومتره سرحد لري.
د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت د لومړي ځل لپاره دوه ایرانی هیکران یا کمپیوټري غله په دې تورن کړي دي چې د ځینو افرادو نه د میلیونونو ډالرو پیسو اخیستلو په عوض کې د امریکا د ښاروالیو، روغتونونو او نورو عامه خدماتو او ادارو کمپیوټري نظامونه مختلول. څاروالانو وویل چې مشکوک کسان چې فرامرز شاهی ساوندی او محمد مهدی شاه منصوري نومیږي د امریکا او کاناډا په کمپیوټري شبکو کې د سمسم په نوم یو پروګرام چلو او خلک یې په ارغمل نیول.
خبری رپورټونه وایي چې په افغانستان کې میشتو خارجي ځواکونو جیټ الوتکو تیره شپه د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو باندې بمباري وکړه. لږ تر لږه 4 تنه ملکیان وژل شوي دي. وټپور له ولایت مرکز اسدآباد سره څیرمه پروت دی او طالبان او داعش دواړه پکې موجودیت لري. ګمان کیږي چې په بیگانه هوایي حمله کې د داعش یو سر ګروپ او دوه وسلوال هم وژل شوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو او د سعودي عربستان د ولیعت محمد بن سلمان ترمنځ مستقیم ارتباط نه لیدل کیږي. پامپیو د محمد بن سلمان په ملاتړ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د متحده ایالاتو د سنا مجلس غوښتنه کړې چې سی آی باید د کانګرس غړو ته په دې اړه ځوابونه ورکړي. په مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي چې د سی آی رئیس میرمن جینا حسپل دې نتیجې ته رسیدلې چې محمد بن سلمان د خاشقجي د وژلو حکم صادر کړو. په عین وخت کې د امریکا د سنا مجلس د خارجي اړیکو کمیټې د چهارشنبې پر ورځ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په جنگ کې د امریکا د نظامی مداخلې د ختمولو پریکړه صادر کړې ده. پریکړه په 2 شپېتو موافق رایو منظور شوه.
د سی این این تلویزیون د رپورت له مخې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو باوري او شخصي مدافع وکیل مایکل کوهن نن د فدرالي محکمې د قاضي په مخې په خپل جرم اعتراف کړی دی او ویلي دي چې کانګرس او د اف بی آی مفتشان ته د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه دروغ ویلي. کوهن د اف بی آی له مفتشانو سره همکاري کوي. خوشحال چې د 2 نورو جرمونو په وجه زندان ته ولیږل شي. د اف بی آی مفتشان غواړي له نوموړي نه د انتخاباتي کمپاین په وخت کې د ټرمپ په طرفدارۍ د روسانو د احتمالي لاسوهنو په اړه څه معلومات واخلي.
د یوکراین او روسیې ترمنځ نظامي تشنج مخ په زیاتېدو دی. د یوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو نن د 5 شنبې په ورځ له ناټو نه د روسانو په خلاف د ملاتړ غوښتنه وکړه. د روسیې سمندري قواو د یوکراین د جنگي کشتۍ او د کشتیو 40 تنه عمله ونیول.
Внушительный экспорт, в том числе в страны Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ, приносит России не только ощутимые доходы.
Да, Дурусей до Джумбирис Владимир Путин как да чели Украин сера да хпул хукмат ле палесейна де фака ола ау плей де Украин де хилас хукмат де мешран пагала вача ола. Да матахеда яла до Конгресс чин де югуриану па насел кошей торун кле де. او په یو پریکړه کې راغلي چې په دولتي کچه د سینجیان د ولایت د ایغور د مسلمانانو او نور اقلیتونو سره ناوړه رویه کیږي. په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو د کوم یو برجسته غړي کرستافر سمیت د چین د غندلو لپاره دغه پریکړه وړاندې کړې وه. په مسوده کې د چین د پالیسیو انتقاد شوی دی او ویل شوی دی چې چین دا پالیسي د ظلم او تیری په اعتبار په معاصره زمانه کې مثال نه لري. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم په مخکې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا د ارجنټین په ښار کې کلنۍ غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې یو وخت کې جوړیږي چې د تجارت، سیاست او اقتصادي اړیکو په سر د لوی قدرتونو ترمنځ لانجې مخ په زیاتېدو دي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا لخوا لیګل شوی استازي زلمی خلیلزاد ته په اشاره ویل چې د طالبانو سره قوي مذاکرات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل چې د سولې خبرې پیل شوی، خو باید وکتل شي چې دواړه خواوې څومره یو بل ته مخلصه پاتې کیږي.
We are going to do our level best to protect the Afghan people.
موږ تر اخري وسې پورې به هڅه وکړو چې افغانان خوندي وساتو. یو څلوېخت هیوادونه هلته دخیل دي. دا په معاصر تاریخ کې د ائتلاف تر ټولو لوی جګړه ده چې د ناتو تر چتر لاندې یو څلوېخت هیوادونه پکې شامل دي، او دغه هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د افغانانو خوندي ساتلو ته ژمن دي. دا به د طالبانو لپاره ښه خبره وي چې د بیا پخلاینې بهیر سره یو ځای شي او د خپلو خلکو د وژنې نه لاس واخلي.
د امریکا، روسیې او اروپایي اتحادیې جګپوړي ډیپلوماتان پرون چهارشنبه په متحده توګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او وی ویل چې په افغانستان کې پرمختګ شوی، خو باید نور هم وشي. په تیره د امنیت، اداري فساد ضد او د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې
It is a unique opportunity to break
دا یو بیساری فرصت دی چې بنبست مات کی او هیواد په مخ لاړ شي. زه ټینګار کوم چې په مخ لاړ شو، شاته نه، ځکه تاسو د سولې بې قید او شرط خبرو وړاندیز کوئ، خو دا بې قید او شرط نه دی. د دې په نتیجه کې سولې خبرې پیلیدای شي.
افغان حکومت وایي د جنیوا کانفرنس بریالی وو او نړیوالې ټولنې یو وار بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې.
As we look towards the next 5 years
راتلون کی پینزو کالونو ته موږ په دې هیله ګورو چې څنګه موږ کولای شو د مرسته اخیستون کی هیواد څخه یو داسې هیواد باندې بدل شو چې په ځان بسیا ولري او ډیر په خصوصي سکتور کې پانګونه ته پاملرنه وکړي، ځکه هیڅ هیواد د مرستو په اخیستو له بیوزلۍ نه سوکالۍ خواته نشي تللی.
امریکا او ناتو په رسمي ډول خپل جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسوه، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي او د ترهګرۍ ضد عملیات ترسره کوي. ناتو په افغانستان کې خپل ټول پوځي روزنیز مرکزونه افغانانو ته سپارلي دي.
اما خوشبختانه کې
له نیکه مرغه د کابل په پوځي روزنیز مرکز کې روزنه د ناتو په سیستم ترسره کیږي، بالکل هغه ډول چې ناتو خپل سرتیرو ته روزنه ورکوله. هغه ډول روزنه ورکول کیږي، ځکه روزونکي هماغه روزونکي دي.
افغان چارواکي وایي په دغو روزنیزو مرکزونو کې هر کال 40,000 نوي سرتیري روزل کیږي او د هیواد په دفاع کې ونډه اخلي.
درنو اوریدونکو، تاسو په کابل کې د شوې حملې، په افغانستان کې د امنیت په امکاناتو او په جنیو کې د پرونی کانفرنس په اړه رپورت واوریده. اوس هم پام وکړئ بل رپورت ته. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونو سبا د ارجنټین په ښار کې کلنۍ غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې یو وخت کې جوړیږي چې د تجارت، سیاست او اقتصادي اړیکو په سر د لویو قدرتونو ترمنځ لانجې مخ په زیاتېدو دي. تفصیلي پر رپورټ کې اوري.
دا ځل د نړۍ مشرانو د جیشل غونډه د تجارتي جګړې په اوج کې رابللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې د چین د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو باندې لسونه تر 15% پورې اضافي مالیه لګوي. ولسمشر کوښښ کوي چې له چین سره په تجارتي بیلانس او نورو موضوعګانو کې یوې هوکړې ته ورسیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې د دغه سې یوې معاملې لپاره کار روان دی.
Most observers
ډېر کتونکو باور لري چې چین په رکود کې دی، خو امریکا بیا لیو ډېر قوي دریزه غونډې ته روانه ده.
چین ویلي که تجارتي جګړه زیاته شوه پایلې به بدې وي.
In the last century we had 2 world wars.
پاتیر پیړې کې موږ دوه جګړې او قوي اقتصادي رکود مو درلود. زه فکر نه کوم چې څوک دی بیا داسې تاریخ تکرار کړي.
Really try to have a repetition of history.
د جیشل لمړنۍ غونډه په 2008 کال کې لنړیوال مالی کړکیچ وروسته جوړه شوه. اوس د دغه هیوادونو ترمنځ جیوپولیټیک شخړې هم په زیاتېدو دي. د جیشل سګنۍ غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې روسانو په تورې بهیرې کې د اوکراین درې کښتۍ درولې دي او عملیې توقف کړې ده. د دې اقدام په ځواب کې د امریکا ولسمشر د جیشل هیوادونو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپل جلا کتنې په هکله شاک ښودله ده. پوتین اوکراین د لانجې په جوړولو تورنوي.
د روسیې سرحدي قواو باید څه کړی وای؟ پوځي کښتۍ په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته راغلې وي.
د جیشل په سبانۍ غونډه کې د د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم برخه اخلي. د سی ای موندنې خی چې ولی عهد د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژلو حکم صادر کړو. د چارو کارپوهان روانو نړیوالو ستونزو ته پکتو د جیشل غونډه مهمه بولي.
Well, how are the economic system?
اقتصادی سیستم څنګه فعالیت کوي؟ آیا داخلي تولیدات وملاتړ خشه ده که بعد؟ آیا د اقلیم بدلون واقعیت لري که نه؟ که دغه هیوادونه توافق نشي کولای، نو دا ټول ته قوي پیغام رسوي چې دوی هم موافقه ته اړتیا نه لري.
کاينه وخت کې د جیشل غونډه په درشل کې په زورګونو فعالان بوینس آیرس خارته د لاریونونو لپاره ورغلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کندوز کې د بادامو یو سل څلور بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې شول. د زراعت مسؤلین وایي چې دغه نندارتون د هدف د بادامو لپاره د مارکیټ پیدا کول دي. ګلهم نیازمن په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
د قندوز د زراعت مسولین وای چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. د زراعت مسولین زیاتوي چې له سمنګان وروسته قندوز د بادامو په حاصلاتو کې په دویمه درجه کې راځي، چې د بادامو محصولات یې د سوداګرو لخوا خارجي هیوادونو ته وړل کیږي. د قندوز د زراعت یو تن مامور عصمت الله اتل وای چې دوی د بادامو په دغه نندارتون کې 104 ډوله بادام نندارې ته ایښي دي.
جمله په هغه کې قندوز کې موږ د بادام ملي کلکسون لرو. 104 اکسیجن لري. په 104 اکسیجن کې د 2 اکسیجن طاقت تکمیل شوی دی چې 55 ورایټه رجستر شوی دی او 25 هغه تکراری دي او 22 نور طاقت ادامه لري. او هدف دې نمایشګر دغه ده چې موږ دلته محصولین راغوښتي دي، موږ دلته تجارت را غوښتي دي، موږ دلته بغداران را غوښتي دي، موږ دلته کوم استاد چې په دې زراعت سکتور کې کار کوي، هغه کوم ادارې دولتي ادارې موږ دعوت کړي دي چې دلته هغه کوم ورایټي چې داخلي او خارجي بازار لري هغه ورایټي موږ ته مشخص کړي او په څنګه کې د هغوی قیمتونه موږ ته مشخص کړي چې په آینده کې موږ په هغوی باندې تحقیق وکړو او د ترویج لار نه موږ بغدار ته ترویج کړو.
هغه وایي چې د زراعت ادارې په تیرو 10 کالو کې د پام وړ پرمختګ کړی او بیلابیل ډول میوي اصلاح کړي دي.
دک موږ قیسه کول لاس کال مخته نسی یو موږ ورایټی نه لوزه راجستر او اوس موږ 15 نوې د میوجات او په څنګه نسو اته در سکتور جن. لکه یو مثال اوس 55 نوې بادام موږ ماری پکړي دي. لاس کال مخته موږ یو ماری پینه درلود، یعنی تذکره نه درلود، اوس 55 نوې موږ لرو. دا یو لاسر اورنه ده او په څنګه کې موږ ته تحقیقاتي تجارب لرو او په څنګه دا کوم مرکز تحقیقاتي بغدادي څه ده. دا یو د ظرفیت سازی لپاره یو بهتري مرکز ده چې په جریان د هر کال کې لا 9000 پورې موږ دلته ویزیټوران لرو راتلل دلته.
قندوز دوه تنه سوداګر چې له دغه ولایت څخه بادام کابل او له دې ځایه بیا نورو هیوادونو ته وړي وایي چې د قندوز بادام اوس په نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي.
نوم مې محمد عالم دی. ډیری وخت دلته د سیزن کې د کابل نه خلک راځي، تجاران راځي کابل ته وړي، بیا چې سیزن خلاص شي مونږ یې وړو کابل ته وړو. کابل کې هلته بیا په تجارانو خرڅو ستاربایي او بخملي او دغه قمبري دا بیا خارج ته ځي. مثالا دوبی تا و هندوستان تا و پاکستان تا این دا بادامون ازی
چون قسم بادام چی ستاربایی ده، بلالبایی ده، رواجی ده، کاغذی ده، نور خ بادام چی ده ستاربایی ده چی ده 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 از خمیش رو کابل ده، کابل که بیا پاکستان و هند و ده نور خارجی مملکتون رازی آلتا آغا یخی تجاران یوری آلتا شا سادار رلی ستاربایی چی ده چلور زر رازی ده چلور زر نیوله چلور نیم زر شپاک سو پر رازی او دانور چی قمبری چی ده 2000 خنیوله تر 3000 پر ستاربایی بخملی چی ده 3000 خنیوله تر چلور زر پر رازی آغا مرز دلتا خو 200 300 دیسی وری آلتا کابل کابل که
ځینې دهقانان چې د بادامو دغه نندارتون ته راغلي وو وایي چې دلته ورته د بادامو بیلابیل ډولونه ښکاره شول او د حاصلاتو په اړه یې ورته معلومات ورکړل شول. دوی وایي چې دهقانان هم غواړي چې ښه نسل بادام تربیه کړي چې ښه حاصل ترې واخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغان کډوالو میرمنو په لاس د جوړ شو لاسي صنایعو نندارتون په کوټه کې د ملګرو ملتونو او نور غیر دولتي ادارو لخوا ترتیب شو. په دې اکله رپورت زمنګ د آشنا تلویزیون او رادیو همکار جمیل خان رپورت برابر کړی دی چې ساس پام اوریدو تر اگر زم
دغه نندرتون د کوټې په سیمایز هوټل کې پیل شو چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر او نور غیر دولتي موسسو ترتیب کړی وو چې د افغان کډوال د شوزو د لاس جوړ سوي جامې توکي او دغه ډول نور هنري شیان پکې شودل سوي وو. د دستوري د پرانستې پر مهال باندې بلوس ملت پاله د بلوچستان نېشنل پارټي مرکزی غړی حاجی لشکری رسانی وویل چې د افغان کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارو خپل رول نه دی ادا کړی.
افغان بورډ په 1,000 بلین ډالر
پر دې جنگ باندې پارابونو ډالر خرڅو خو وکډوال ته هیڅ نه دی ورکړي. د غیر دولتي موسسې منیجر شکیل انور وویل چې له دوی سره د 2000 زیات شیزي پر دغه هنر بوخت دي.
او زموږ سره چې په کوم فرنجي ویلیجز کې بلوچستان کې چې زموږ کوم اغوان ماجرین کزلان دي کسړیان دي داغي د لاس کارونه دي. مقصد د دا نمایښ خدغه دی چې هغه خلک چې د کوروس نه سي راوتلای او خپل کار چې دی هغه خرڅېده غواړي هغه ته موږ یو پلیټ فارم ورکوم یو کوشش کړی دی چې دا غي په بازار کې ډایرکټ یو رابطه دا غي سره جوړ شي.
نور برخوالو بیا خپل احساسات داسې سرګند کړل.
زمانوم نازیه خان دی او زه آی ټی آفس کې ایز ا سکل ډیزاینر کار کوم. افغانانو ته موږ لیبر چارجز ورکو سو خو موږ سره داسې فیمیل دی هغه ټوټلی په دې کار باندې ډیپندنت دی. ډیر سکل فیمیل چې دی هغه موږ سره کار کوي.
زمانوم نسیمه د زما خپل آنلاین شاپ دی مدینه د مدینه شاپ نامه د چتی یوی نه دغه د افغاني غاړي دی د شتی دی فکرو کې چې ونسی وتلای هغه د فرض کپڑا مورکوم او هغه خالی په جوړی بیا ز منافع مورکوم پیسی مورکوم هغه خپل کشنانوم ساتلای سي او خپل د کور ډیر اخراجات پوره کولای سي.
د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او د غیر دولتي موسسو لوري دغه ډول نندارتون د افغان کډوال شوز لپاره ډیر مهم رول لوبوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
یو شمیر په دې باور دي چې فلم او سینما کولای شي د ټولنې په اصلاح او سمون کې مهم اغیز ولوبي. همدې هدف لپاره په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د سینما ګڼو لوبغاړو نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه کار کړی. یو له دغو کسانو نه همایون شمس خان دی چې حتی د بالیوډ او هالیوډ سینمایي جهان ته لار پیدا کړې ده. وحید الله فیضی د شمس په ژوند او کار رپورټ برابر کړی.
اوویش کلن همایون شمس خان. شمس په کابل کې زیږیدلی دی او اوس په کاناډا کې ژوند کوي. شمس د نقاپوش په نوم لومړنی فلم په افغانستان کې تولید کړ. په نقاپوش فلم 3000 امریکایي ډالر لګیدلی دي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د کم عمر انجونو ودول، اداري فساد، مافیایي کړۍ او ترهګري د نقاپوش فلم کیسه ده. دا فلم په افغانستان او کاناډا کې په سینماګانو کې خپور شوی هم دی.
سینما سره خو زما ماشومتون نه ډیره زیاته مینه وه او همیشه زما ماشومتون ما وفتو چې زه بالیوډ فلمونه سټه لاړ شم.
نقاپوش فلم د همایون شمس خان بخت راویخ کرد او بالیوډ تیلر پیدا کړ.
کله ما خپل فلم نقاپوش جوړ کو هغه نه بعد د بالیوډ فلم انډستری نه ما ته د فلم آفر شو او د ما ته اوډیشن ولګو. هغه اوډیشن ما واخلو د سبت کو به ته متولې مو نو زه هغه اوډیشن کې سلیکټ شوم نو هغه نه بعد به زلاړم بالیوډ فلم انډستری ته.
شمس په بالیوډ او هالیوډ کې ګڼو لوبغاړو سره لوبېدل هم دي.
په بالیوډ او هالیوډ کې مې ډیر زیات لوغار سرکار کړل. لکه په هالیوډ کې ډیوډ برینډن سره ما په یو اعلان کې او یو فلم کې کار کړی دی چې هغه فلمونه راغلي په نوم د کسینو هالیوډ فلمونه دي. او په بالیوډ فلم انډستری کې لکه سنجے دت، نرگس فخری، راہل دیو، راہل مترا دوی سره ما کار کړی دی.
شمس د سینما په برخه کې په کاناډا کې زده کړې کړې دي.
د سینما په برخه کې ما خپل تحصیلات د تورنټو فلم اکاډمي نه دو کال کړی دي چې کې په اکټنګ فلم د پاره، تلویزیون د پاره او تیاتر د پاره. نو دا تحصیلات ما خپل په کاناډا کې د سینما په برخه کې.
خو شمس لپاره د سینما په برخه کې لا کار خلاص نه دی.
جوی جو بچا
مو کار درم پس مم
بیا ته بیا د کار درم پښته
خیر مو پس نو سره سم رايم
یوازنه پلان او بل کې خوب داده چې زه وکړم شم د سی فلمون افغانستان لپاره جوړ کوم چې هغه طریقه زمونږ ځوانان زمونږ هغه افغانان ځوانان چې تینا چې یاد کې زده کوکړي.
همایون شمس وای چې خپل کار ته په افغانستان کې دننه دوام ورکړي تر څو وکولای شي د سینما په برخه کې افغان فلمونه تولید کړي.
گرانو هیواد والو لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر 15 کالو کم همره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
پاموکي دا روانه خبرونه ورستی رپورت. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د گذرن نوې پیښه په روزګان ولایت کې نن ثبت شوه. له دې سره په افغانستان کې د روان میلادي کال په ترڅ کې د پولیو د ټولو پیښو شمېر 60 ته او په جنوبي حوزه کې 44 ته ورسید. په موقع په اکلی د عزیز الله پوپل رپورت ده.
روغتیایي مقامات وایي چې د گذرن نوې پیښه د روزګان ولایت د شهید اساس په ولسوالۍ کې لیدل شوې. گذرن وهلې ماشوم هلک دی او 3 کاله عمر لري. د جنوبی حوزه د کتلې مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا جغ آشنا رادیو ته ویل چې د گذرن د نوې پیښې طبي معاینات دوی ته تازه رسیدلي. نو موړ زیاتې چې د پیښې په اړه دوی اندیشمن دي او پروان کال کې جنوبی حوزه ته ټول زیاتې مثبتې پیښې لري.
متاسفانه په روزګان کې پولیو یو بل مثبت پیښه هم راغله. د ازمون لپاره واکن بیا هم یو خوشنونکې خبر وسمو. څوار لسمه د پولیو پیښه په دې حوزه کې مثبت علت یې دا شیدې ست شهید اساس ولسوالۍ ست تیروتو میاشتو رئیس هلته د ځایي مسولینو له لورې کور په کور باندې کمپاین ته اجازه نه ورکوي.
د روزګان روغتیایي مقامات وایي چې د گذرن وهلې ماشوم کورنۍ له واکسین سره مخالفت درلودي. د نوموړي ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر خاناغا میخیل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د گذرن وهلې ماشوم کورنۍ د شهید اساس ولسوالۍ د کورک د کلی اوسیدونکو ده او ماشوم ته هیڅکله هم واکسین نه دی عملي کړی
او دا هغه فامیل ده چې رات فامیل ستره ستونزه د پروزګان ولایت کې خاصا شهید اساس کې ده چې تیر اته میاشتو نه په دې خواته طالبان د خو د کمپاین د تطبیق ممانعت کیږي. اکثره خلک سواد نه لري. په مجموع کې خلک د ولایت په کچه د واکسین د تطبیق سره مشکل نه لري او موږ کلی ته ساحو ته خپل ټیمونه استو.
روغتیایي مقامات وایي چې د گذرن د نوو پیښو له زیاتوالي سره به د واکسین د عملي کولو په کمپاینونو کې له نوو لارو چارو څخه کار واخلي. د دولت وسوال مخالفین د جنوبی ولایتونو په نام نه ولسوالوي کې لایټرو اتو میاشو راهیسی کور په کور د واکسین له تطبیق سره مخالفت لري او پرځای غشتنه کوي چې یاد واکسین دی کلی په کلی عملی سي.
دا مهم خبرونه هټی کی زلمه خلیلزاد وای متحده ایالات په افغانستان کې د سول لپاره بیړه لري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت ځنګړي استازي دا خبره د چهارشنبه پر ورځ د ان بي سي تلویزیون سره په ځنګړي مرکه کې کړې. هغه د افغانستان جنگ یو فاجعه وبلله. طالبان د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د مذاکرات لپاره د درست کسیز ډیر ټاکل رد کړی دي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز میټس په واشنگتن کې خبري اعلان ته ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات پیل شوي خو باید وکتل شي چې دواړو خواوې د مذاکراتو په زمین کې څومره مخلصې پاتې کیږي. خبری ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې مشتو خارجي ځواکونو تیره شپه د کونړ ولایت د وټاپور پولیسوالۍ کې داش په مرکزونو بمباري کړې. لږ تر لږه 4 تنه ملکیان هم په بمباري کې وژل شوي دي. پرون ماخام د کابل په ختیځ کې د G4S په نامه د یو امنیتي شرکت په قرارګاه باندې د موټر بم په برید کې لس کسان وژل شوي او 19 کسان ټپیان دي. هند او پاکستان د پنجاب په صوبه کې د دواړو هیوادونو د سیکانو د آزاد تګ راتګ لپاره یو نوې لار پرانستې ده. د امریکا د عدلیې وزارت د لومړي ځل لپاره دوه ایراني هیکران یا کمپیوټري داړماران په دې تورن کړی دي چې د ځینو افرادو نه په میلیونونو ډالر اخیستل او د امریکا د ښاروالیو روغتونونو او عامه خدماتو دفترونو کمپیوټري نظامونه مختل کول. د سی این این تلویزیون د ریپورت له مخې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو باوري او شخصي مدافع وکیل مایکل کوهن نن د فدرالي محکمې د قاضي په مخ کې په خپل جرم اعتراف وکړ او ویلي دي چې کانګرس او د بی آی مفتشانو ته د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسي د لاسوهنو په اړه درواغ ویلو.
د ګرانو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا هم خدای مالشه.